سوي چې حوسی شیا یغیان د یمن د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅوي. ټاکل سوی د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې په منځنیو اونیو کې په ژنیو کې ترسره سي. تمه وه چې د یمن د سولې خبرې د مې میاشتې په 28مه نیټه وسي، خو تر پیلېدو یوازې څو ورځې د مخه دا نیټه لغوه سوه او د یمن د سولې لپاره یې د ملګرو ملتونو هڅې ناکامې کړې. په دغو جګړو کې د مارچ میاشتې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2000 کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي استازی آنی پیټرسن چې سعودي عربستان ته هم سفر کړی دی، غواړي د دغې ستونزو ښکېلې خواوې د ژنیو په مذاکراتو کې ګډون ته وهڅوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې امریکایي خبریال کیسي کامس چې په یمن کې له حوثي شیا یاغیانو سره بندي و، خوشي سوی دی او اوس په عمان کې تر درملنې لاندې دی. په عمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر گریتا هولز د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد په پلازمینه مسقط کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د عمان له مشر څخه مننه وکړه. خوښیم چې د عمان له مشر سلطان قابوس څخه مننه وکړم چې له امریکا متحده ایالاتو سره یې په یمن کې د یوه بندي امریکایي وګړي د خوشي کېدو په برخه کې مرسته کړې ده. کیسي کامس د یوې پوځي اډې په روغتون کې د عمان د ډاکترانو تر درملنې لاندې دی. د زړه له کومې د عمان له ټولو وګړو څخه مننه کوم.
وشكرا جزيلا لكل المواطنين العمانيين.
متحده ایالات وروسته لاغه له حوثي یاغیانو سره مذاکرات ومنل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سیشن به پر ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانکمون د هغې غوښتنې هرکلی وکړ چې وایي یمن ته د بشري مرستو د رسولو لپاره باید اور بند وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 غړو هیوادونو په غوڅ اکثریت د می د 28مې نیټې مذاکراتو د ځنډېدو له کبله خواشینی وښوده. په عمان کې یوه ډیپلومات ویلي چې حوثي یاغیانو امریکا ته ویلي چې پر دوی بمباری باید ودرول سي او د بشري مرستو پر رسولو کې شته ځنډ باید لرې سي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان د سه‌شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په یمن کې د ماشومانو د خوارځواکۍ سطح په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. یو بل ډیپلومات چې د نوم له ښودلو یو ډډه کړې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاید د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې پر 10مه نیټه پیل سي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرامونو ته راځو. لومړنی 19 پروګرام مو اساسي بشري حقوق دي، ورپسې مخکخه خزي چې د مخکخه خزو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام دی لای ادم مباسي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د یوې ادارې لخوا د زیانمنو سوو اشخاصو د حقوقو په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې معلومات د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیسم ملمدی. احمد زیسم محترم شرغلست شغلی. احمد زئی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 15مه ماده کې په یو اداره کې د ځانمنسو کسانو حقوق په اړه څه ویل سوي دي؟
د افغانستان د اساسي قانون په 15مه ماده کې هغه افراد په اړوان باندې چې د غوي د یوې ادارې د غیر قانوني کړنو نه ځانمن شوی دی، یعنی ضرر لیدلی، دغه کسان کوی شي چې د خپل د زیان د جبرانیدو لپاره محکمې ته لاړ شي، محکمې ته په محکمې کې اقامه دعوا وکړي، د هغه ادارو په اړوند، د هغه کسانو په اړوند چې د هغو په د اعمالو په پایله کې د زیان لیدلی. بې د شکه یعنی د افغانستان د اساسي قانون په دوم فصل کې زیاتره هغه حقونه پیژنې شوي چې دغه تضمینېدل، یعنی ډاډ بخي د ټولنې ټولو وګړو ته چې دوی خوندیتوب پیدا کړي په ټولنې کې، یعنی دوی بې ځایه ضرر ویني، بې ځایه ونه ځورېږي. د افغانستان د اساسي قانون یو 15مه ماده هم همداسې یوه ماده ده چې که چیرې دا د په خاطر دا ماده په قانون کې ځای پر ځای شوې ده چې د ټولنې ټول وګړي په یو کامل فضا د مسؤلیت کې خوندیتوب لري په امن کې ژوند وکوي او دی دوی داسې مسؤول وي چې ایس ادارې ته ایس حکمي او حقیقي اشخاصو ته دا زمینه او دا فرصت مساعد نه شي چې د هغو د غیر مشروع کړنو په پایله کې هغوی زیانمن شي که چیرې دا زیان مادي وي یا معنوي شي.
ډیره مننه احمدزی صاحب، تاسو د مانوي او مادي زیانونو په اړه خبرې وکړې. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي، که چیرې یو شخص د یوې ادارې لخوا مانوي او یا مادي زیان ویني، هغه باید څه ډول خپل حق لاسته راوړي؟
ډیره مننه. که یو شخص د ادارې د غیر قانوني، مثلا یو نفر د ځمکه لري، یو دولتي اداره بې له دې نه چې د دې ځمکه د دولت لخوا نه استملاک شي، د ځمکه ترې اخلي، دا یو مادي خساره ده چې دی ویني. په دغه حالت کې دای کوي شي چې دغه کسانو په اړوند چې خلاف د قانون د استملاک د دې ځمکې د تصرف ویستې د یاريزه او ارشي خپل هغه ضرر چې لیدل هغه ترلاسه کوي. په بعض حالتو کې انسانان معنوي زیان ویني. مثلا یو کس ته اتومات د پولیس لخوا نه گرفتار کیږي، مخکې له دې نه چې د دنه تحقیق وشي، د دوسیې محکمې ته لاړ شي، محکمې په دې حکم کې د مجرم په صفت د باصلت محکمې د فیصلې په نتیجه کې وپېژندل شي، دای پولیس د رسنیو لار نه د قاتل په صفات یا د مختلف په صفات یا رشوت اخستونکي په صفات یا د اختلافګر په صفات، یعنی د هر مجرم په صفات د کچیر تشریعي د رسنیو د لار نه، د رادیو د لار نه، د تلویزیون د لار نه، یا د ورځپاڼو د لار نه، د شخصیت معنوي زیان ویني. یعنی په دا په ټولنه کې د یو قاتل په صفات معرفي کیږي، یا د یو مختلف په صفات معرفي کیږي، یا د یو رشوت خور په صفات معرفي کیږي، د زیان ویني. یعنی د شخصیت په داسې حالتو کې که چیرې بیا دا شخص د نه تحقیق کیږي او محکمې کې ثابتېږي چې دی اصلا په جرمي اعمالو لاس پورې کړی نه ده او دی برات اخلي، په داسې حالاتو کې دی کوی شي چې د خپل د شخصي هغه معنوي زیانونو له امله چې د پولیسو د غیر قانوني د نیوکې په اړه باندې ده ته رسېدلی ده، هغه محکمې کې لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، اقامه د دعوا وکړي او خپل جبران د خسري وغواړي. متاسفانه په افغانستان کې موږ په زرګونو داسې مثالونه لرو چې ډېر زیات وګړي داسې غیر قانوني بې له دې نه چې محکمې پې حکم وکړي، دوی د مجرم په توګه معرفي شوي دي او بیا وروسته دوی برات اخیستي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي،
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس سواله
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لا سي
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
بیا هم شرغلست. احمدزی صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې زیانمنسوي کسان باید اقامه دعوه وکړي، یعنی هغه کسان چې بی ګناه زیانمنسوي وي عریضه وکړي او په دې اړه شکایت صف کړي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه زیانمنسوي کسان خپل شکایتونه چیرې صف کړي او چاته په دې اړه عریضه وړاندې کړي.
ډیره مننه. اصلا خو د افغانستان د اساسي قانون یو پنځم ماده کې داسې حکم شوی چې کچېرې د افغانستان یو وګړی د یو ادارې د غیر قانوني کړنه زیانمن کیږي، ضرر ویني، هغه کولی شي چې اړوند محکمو ته دوی مراجعه وکړي، په محکمې کې اقامه دعوا وکړي. اما متاسفانه چې په ډېرو حالاتو کې محکمې ته هم که چیرې یو شخصي هغه اقامه د دعوا کوي، محکمې ته هم باید داسې یو تقنیني سند پروت وي چې د هغه په بنیاد باندې محکمه داسې یو تصمیم ونیسي چې د هغه زیانونه چې ده د غیر قانوني کړنو ده ته رسېدلي هغه باید جبران شي. متاسفانه د اساسي قانون په 15 ماده کې د شخص لپاره دغه حق ورکړل شوی چې دی د خپل د خسارې د جبرانېدو لپاره هلته عارض شي، د اقامه دعوا وکړي، ولې داسې اختصاصي او ځانګړی قانون چې د هغه په استناد باندې زیسلای محکمې خپلې فیصلې صادرې کړي شتون لري. چې یو مثال یې درته ویلی شم، په افغانستان کې چون متاسفانه اوس هم د جنګ شرایط کال په کال موږ تاسې اورو چې په زرګونو کسان ملکی کسان به موجب نظامی عملیاتو په پایله کې وژل کیږي. هغه کسان چې د دولتي د مسلحو قواو د غیر قانوني کلونه د خپل کورونه د لاسه ورکي یا کور تخریبي یا هغه د ځمکې اسکلات له منځه ځي یا یو د فامیل غړي له منځه ځي، د دې څنګ ته د ملکي تلفاتو او د ملکي هغه کسانو په اړوند چې دوی د عملیاتو په ترڅ کې بې موجبه د دې د فامیل غړي له منځه تللي، دوی کور له منځه تللی، دوی باغ له منځه تللی، دوی موټر له منځه تللی یا بل دوی ملکیت تخریب شوی ده. داسې یو قانون په افغانستان کې شتون نه لري چې د هغه په بنیاد باندې ځي سلاوې محکمې حکم د جبران اخصاري وکړي. زه هیله مندیم چې په دغه اړوند دغه نقشې د رفع کېدو په خاطر او د 15مې مادې د افغانستان د اساسي قانون د 15مې مادې د عمل کېدو په اړوند باندې په دغه اړوند ځانګړی قانون زرتزر جوړ شي، تر څو د افغانانو دغه خوندیتوب په ټولنه کې ډېر زیات شي او دولتي ادارې خپلې کړنې په ډېر سنجش او دقت سره ترسره کړي.
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک کلام ملس.
مخکخه خزي
احمد شبریم هر کله مو کوم د مخکښو شزو په پروګرام کې دا اونې له سویډن له مشان سفر سره ده، د غوړي چې ژورنالیست شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیارې نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده. لدی په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غوړي چې نور څه هڅه وکړي. لیمه جان شنسب، ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله و چې غوښتل مې ژورنالیست شم، ځکه چې ما وختل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې د ډېر زور لري او د ښځو لپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده چې په هغه کې زده کړې وکړم؟
میډیا مې خوښه ده، چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوي د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شی ستاسو په ذهن کې شته، کوم خاص شی چې په یوه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بله، وو دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه په حقیقت ستونزې خیمه چې هغه نه چې په حقیقت ستونزې د خلکو ته د افغانانو خزو حق ورسومه او د دې په حالت باندې نړۍ پوهه کما او دغه ستونزې چې دي دغه زموږ افغانان ورونه پلارونه چې دي چې خپل لورګانی د جګو دیوالو شاته باندې کړی دي دغه باندې هم زما غږ اثر وکي او حقایق باندې پوي کما هغه اسلامي حقوق چې موږ تراکر شي دي د هغه لپاره مبارزه وکم.
څه فکر کوي تاسو خو په تعلیم په سویډنی ژبه کوي، په کومه ژبه باندې بیا غواړئ چې ژورنالیزم وکړي؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم نو زه غواړم چې به خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، سویډني، نارویجي، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم، مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغه نړۍ سره شریکم او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکم. نو زده کړه به دلته کوم او زه به بیرته خپل وطن ته.
تاسو د دې اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیسته ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوی؟
بله، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړه، د یو پیغلې حالت مثالګان کوم. په دوه مختلف ټولنه کې چې کله دا خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ نیوي مخنیوي کوي، نو کله هم دغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغه دا په دې پوه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطره دلته یو نوی جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې خپل لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې و او کنه کوم بل ژانر و؟
دا د یو کیسې په شکل باندې و چې د یو پیغلي حالت مې څرګند کړی و پکې.
کچرت راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو سومیا شمخ کې غونډه و جهاني سیباونو لویان راغلی او هلته ما هم په دې غونډه کې برخه واخیستله. په یو وړه خاطر مې جهاني سیب نوا هغه مې ورته ویله، نو دغه سی په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
په نورو سیاسي ټولنې دي، دلته چې البته سویډني ټولنې دي چې دغه یو مذهبي ټولنه ده، نړیواله مذهبي ټولنه، چېرته هم زه د مذهبي فعالیت کوم، د اسلام د مذهب سپیشلی سیره خلکو ته وړاندې کوم، پښتنې رانه کېږي، ځوابونه ورکوم، او د نورو مذهبونو خلک دي چې په هلته موږ بحث کوو. او د دې په څنګ کې یو بله سیاسي ټولنه ده چې اوس دولت د هغوی په لاس کې دی، چې د کارګر ګوند دی، په هغه کې هم فعال ونډه لرم چې د ټولنې ستونزې، د کډوالو ستونزې سره شریکه او په دې د حل لار ورته پیدا کوم.
تاسو د دې غونډو تجربه لرئ، کافي تجربه لرئ، په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي، څه فکر کوي که افغان نجونې او میرمنې په افغانستان کې هم په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي، څه تاثیر وکړي د ټولنې په پرمختګ؟
دا سل فیصد ډیر لوی تحصیل لري، او زما یوازنی هیله هم دغه ده، دغه مانوي پلارونو ورونو نه چې پرېږدي دغه زمونږ افغان خویندې د جګو دیوانونو شاته مه بندي کوي، پرېږدي چې دغه وطن جوړ کړي، پرېږدي چې پرمختګ وکړي، زده کړه وکړي، په هر ټولنه کې وغږیږي.
لمه شنسب مننه سي د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو نه هم مننه، ژوندۍ وسئ.
دے اخیستے تنس پہ چلے